مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ او د دنیا له حال ځان خبر کړئ. د خیبر پختونخوا د زانیخیل اوسیدونکو له حکومت ته د نامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ او د انصاف نړیوال عدالت غزه کې د توکم وژنې تورنو په اړه د قضیې ابتدایي پریکړه واوروله. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د بنو پازانخیلو یا جانخیلو کې ځای مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتي دي چې هلته د نامنۍ مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرنوویل چې په سیمه کې نامنۍ موجوده ده، هدفي او بامي بریدونه هم کیږي او په بیا بیا یې د جرګو او احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې. د غونډې ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعال لطیف وزیري مشال راډیو ته وویل
ندی پاوالا سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنیخیل کې د نامنۍ خلاف او د ټارګټ کیلینګ خلاف او د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برها اخلي.
حکومت ته جانخیلو د تازه غونډې په اړه سندې ویلي، خو د بنو د انتظامی او هلته د پوز دو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډیو ته ویل چې پولیس او پوز وخت په وخت د امنیت ټینګښت لپاره هدفي عملیات کوي او په تیرو میاشتو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وژلې دي. دوی دا هم ویل چې حکومت په سیمه کې د 2 اربو یا میلیارد روپو پرمختیایي پروژو ته دوام ورکړی دی چې یو شمیر یې بشپړې شوې دي. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یک جهتی کمیټه اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. د دغه کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون ویلي وو چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپله کړې وه او تر هغې به خپله مبارزه جاري ساتي تر څو یې خپلوان موندل شوي نه وي. بلوس یک جهتی کمیټه په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلی وو او له حکومت ته یې د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. پرون په کوټه کې هرکلی ته ورغلیو خلکو ته په خپله وینا کې ډاکټر مهرنګ بلوس وویل چې د جنوري په 20مه به د کوټې د سریاب په شهواني لوبغالي کې جلسه کوي او د لادرکه بلوسانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلارې اعلانوي. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پر لتوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سکزی پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې ځینې بهرني قوتونو د لادرکه کسانو مسله راپورته کړې او د هیواد د بدنامولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف دا وکړی ده چې په هیواد کې ویبپاڼه تړل شوې ده. ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه د اطلاعاتي او د ساینس او ټیکنالوژۍ چارو لنډمهالو وزیرانو او د پاکستان مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای څخه وضاحت غوښتی ده چې ولې ویبپاڼه تړلې ده. په کراچۍ کې د ګوند سیاستوالو انتخاباتي نومان خورم شیر زمان هم نن له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې نوماندانو یې د محدودیتونو له وجې پر ټولنیزو شبکو کمپین ته دوام ورکړی دی، د مخابراتو ادارې ویبپاڼ تړلې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، ساینس او ټیکنالوژۍ وزیرانو او د راس پی ټی ای د تحریک انصاف ته دا په غبرګون کې تر دې مهاله سندې ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروې له شرط ظفیر پال کلومان بکر سره په کتنه کې کړی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان د وسله والو پر ضد چې په خبره له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی ویلي دي چې پاکستان دې خپل امنیتي چارې خپله سنبالې کړي او پر نورو دې بې ځایه تورونه نه لګوي. د ملګرو ملتونو عالی محکمه پریکړه وکړه چې د اسرایلو په وړاندې د سویلي افریقا د نسل وژنې قضیه کې بیړني اقدامات پلي کړي. عدالت ویلي اسرایل باید د خپلو پوځي عملیاتو پر ترس کې د هر ډول نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو اعلی عدالت نن پر اسرایلو په غزې تړانګه کې د نسل کشۍ یا توکم وژنې د تورونو په اړه د مقدمې ابتدایي پریکړه واوروله. هغه مهم عدالتي امر په منځني ختیځ او ګرد نړۍ کې له نږدې سره کېده. کېدای شي چې د انصاف نړیوال عدالت په خپل حکم کې له اسرایلو غواړي چې په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي یا د بشري مرستو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. هغه عدالت په خپل پریکړه کې دا نه وایي چې آیا اسرایل واقعي په غزه کې توکم وژنه کوي او کنه. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. پر هغه ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي، ډلې سلوالو پر اسرایلو بې ساري بریدونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل د جنوري په 11مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزې تړانګه کې د توکم وژنې یا نسل وژنې له تورونو سره مخامخ شو چې د هغه هیواد استازو رد کړل. د خبرنو پای خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبري غړې کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو. تاسو به وره چې د جاني خیلو خلکو له حکومت غوښتي دي چې هلته د امنیت ټینګ کړي. جاني خیلو مشرانو نن د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د امنیت ټینګ کړي.
په جنې خیل کې چې څومره هم مسینګ پرسن دي او بمی چاودنه کېږي یا هدفي وژنه کېږي یا حکومت روانه نوره بدامنی د دې په خلاف باندې به غږ پورته کېږي او مو د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د بلوسو فعالینو ویلي دي چې د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دوی له اسلام آباد کوټه ته رسیدلې دي. ریپورت پی لرو. د خیبر اوسیدونکو وای پراتونکو انتخاباتو کې به وټ هغو خلکو ته ورکوي چې د دوی مسلې بنیادی مسلې هواروي.
هر سړی خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو. نو دا مهم ان شاء الله شوري دی او دا به مونږ چدای کنه د الیکشن نه پس به ان شاء الله جاری.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې په مردان کې د ګاډو ډرایورانو هړتال پیل کړی دی.
او اډې چې ختم شوې ضروري نو خو تکلیف کې شوې یو لکه سل سړی دروغ وي سوارلو ته مشکلات دي، مونږ ته مشکلات دي. بس دا چې بار ټریپک والا پیر خدل نه کوي، دلته اډې بندې دي، نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
د خان عبدالولی خان د تلسم تین رپورت هم په خبری غړې کې شامل دی او همدارنګ د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې په بلوچستان کې د میرمنو د ګډون په اړه هم رپورت لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جانخیلو په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره لویه جرګه شوې. د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت بحالولو ژمنې کړې، خو د هغې باوجود په سیمه کې هدفي بریدونه او د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومت یو وار بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بلخوا انتظامی چارواکو د جانخیلو تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشاله ډیو ته ویلي دي چې پولیس او پوځ د سلوارو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې په لړ کې پرون د جنوري په 15مه غونډه کړې چې پکې د سیمې مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې ناامنی ورځ تر بل زیاتېږي، هدف یې وژنې، وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پس هم امن ټینګ نشو، نو بیرته راټول شول. د جاني خیلو اوسیدونکو پښتون ژغورنې غورزنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل،
جاني خیل په منډي کې د نامنې خلاف ټارګټ کیلینګ خلاف لویه جرګه وشوه چې په هغه کې دا فیصله وشوه چې مونږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې، حکومت سره مو په سټمپ پیپر باندې کیسې ولیکلې، غیر سره ومنلې، خو تر اوسه پورې هغه هر څه عملي شوی نه دي. نو دې په حواله سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جاني خیل کې د نامنې خلاف او د ټارګټ کیلینګ خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنۍ ضد لاریون کوي. حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، نور دې ورته امن او ترقی ورکړي.
د دوه کلنه مسلسل په جنیشل کې د بدامنۍ په خلاف او امن دپاره کمی جرګې کېږي چې روانه کمه بدامنۍ ده، هدفي وژنې دي، بمی چاودنې کېږي. دلته کې د دې حالات په خلاف او د امن دپاره مونږ یو ځل بیا د یو لوی امن لانګ مارچ پریکړه کړې ده. په جنیشل کې چې څومره هم مسنګ پرسن دي او بمی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي یا حکومت روانه نور بدامنی ده، دې په خلاف باندې به غږ پورته کېږي او د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د جاني خیلو دغه غونډې په اړه حکومت او هلته میشته فوځي چارواکو رسمي سند ویلي، خو د بنو انتظامی او د غلطه د فوز دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو کې د امن ټینګښت لپاره فوز او پولیس وخت په وخت د وسلوالو زید هدفي عملیات کوي. د وسلوالو زید یې کاروایي توندې کړې، ګڼ وسلوال یې په 1300 میاشتو کې وژلي هم دي. د جاني خیلو د ترقیاتي پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2 اربونو روپۍ ترقیاتي پروژې روانې دي چې په کې ډیرای سر ته هم رسېدلې. په دغو کې خونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او اوبو خور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د لادرک بلوسانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټې ته ستانه شوې دي. کوټې ته په رسیدو د پارلتوالو تود هرکلی وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوس یکجهتي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوس ویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلند نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوې میاشتې پورې د لادرک بلوسانو د موندلو لپاره پارلت وهلی و. بلخوا د بلوچستان حکومت دریز لري چې د لادرک بلوسانو په نامه د هیواد د بدنامه کولو ناکامه هڅې روانې دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترونه کوي.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټې ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټې ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس له لوري پر ډېر درانش سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانۍ و مختر راوستل سو. چیرې چې د لاریون و برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرک کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. مشته په لومړی ورځ معلومه وه چې د اسلام آباد څخه مشته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې مشته د اسلام آباد څخه څه هیله کور په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ یکجهتي لخوا د اسلام آباد پر لټ د خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لټ نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاروانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټې کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرک کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ دا دی چې کوم خلک لادرک کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډیر وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وسی او دا عمل دی، دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. سو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کوي، بیا بل جوړ سو، هغه بل بیا سینیټ کې ورکسو. موږ ډیماند د غدش باید کې دا قانون سازی وسی، یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرک کړي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کی او هغه خلاف کې کیسز تا ایف آی آر لوچ کی کاروایانو کې.
خود دې سره خلمخه د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی او ایران ته
په اشاره کولو سره وویل چې په یو بارني هیواد کې د لادرک کسانو مرګ د این جی اوز او ایجنټانو دکانونه بند کړل. لیکن د بده مرغه ځینې نړیوالو ادارو د ترګرو په اړه یو اړخیز رپورټونه خپاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې، کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوی ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر میرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیاوې ورکړې وې. خود ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرله د زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل اف سره دی، نو پر دې څوک سترګې نسی پټولی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو د انتخاباتو یو رپورټ سره د خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو او ځوانانو پانی دو ووټلو یعنی اوبه راکړی او ووټ واخلی په نوم کمپاین پیل کړی دی. فعالان او ځوانان وایي چې دوی په دې طریقه باندې هغو امیدوارانو ته خپل غږ او غوښتنې ورسول غواړي چې د فبروري اتمې نېټې عامو انتخاباتو لپاره حجره په حجره ګرځي او ووټ غواړي. د خیبر ضلع د پارلمان پخوانو غړو په بیا بیا ادعاوې کړي چې دوی په خپل وخت کې په دې ضلع کې ډېرې پرمختیایي چارې ترسره کړې دي او د اوبو لویې منصوبې شلمان واټر سپلای سکیم فیزیبلټی رپورټ یې مکمل کړ او په صوبه کې د اقتصادي بحران له وجې پرې کار مکمل نشو. نو تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په خیبر ضلع کې ځنې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی براکړی او ووټ واخلې نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینوار وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپل غوښتنې په موثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس یې کنه خلکو خپل خپل وال چاکین شروع کړه دی. هر سړی په خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو. نو دغه مهم ان شاء الله شروع دی او دا به مونږ چې دی کنه د الیکشن نه پس ان شاء الله جاری او تاسو به ګورم. الحمدلله دا ځوانان موږ سره دي، کله یو ځای نه غاګر وځي، کله بل ځای نه غاګر وځي.
د لنډی کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمه محرومایو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیستا.
اول جنډا مار اوړه، اول هغه کار راوړه چې د مو د وسنه بهاري آیا د مونږ د مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو، کپلاور کې کار کوو، مونږ چې کور لرین راو کو مونږ ته دی چې په خور له مریض وړم لیا کو بو ګوري. مونږ زنانه چې لوړی شي او ډاکټر لیبوز یی چې وزن په موړه، نو مونږ په ورور ټریلې نه چلو، نه په ورور مولونه کوزو په ترخوم کې. د وزن څه شي؟ 35 لیټر پیپای په سر خستی او 1 کیلومتر مزل د په پیادل لکی ټول ته مسایل خډیر دي. خو خور نشي وختل ته اجتماعي کار نه دی کړی. کته هغه کار کړی و نن بزن راو چاته دی. ما بخپل تعلیم کړی، ما خپل مزدوری کړه، نن چې زره وتلې مې دغه خلکو سره پندغه خبره را وتلې چې وټ هغه خلکو لور کو چې انصاف پچا کی پچا کی مونږ له کار راوړی شي، هغه مونږ له اسپاټل جوړل شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثیرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې داسې ډور ټو ډور ګرځئ، نو دغه خلکو د کوم ستونزې چې دا غربت ته په دغه باندې لګراخه موکړی او دا کار وکړی چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹې دا شیڈول بدل کړی چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی خورځی می چې د خلکو ضرورتونه په پوره کړي او لږ ټایم کې زیاتوالی وکړی. تاسو وس دسترسی ارز تملاس رسی او دغه وخت د غریب خلکو باندې رحم وکړی.
خیبر ضلع نه په 2013 کې منتخب شو. د پارلمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپلو حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبۍ په تیر حکومت کې فیزیبلټی رپورټ مکمل کړی و، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې په ملک کې د نوي مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کمی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی اسمبلۍ په اوویشتمه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغې ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا مهال په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا.
په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټنګ پریس یا چاپخانې مالکان دعوه کوي چې پولیسو او ځایي انتظامی پرې بندیز لګولې چې د تحریک انصاف ګوند پوسټرونه به نه چاپ کوي او پمفلټ به هم نه چاپ کوي. ځینو مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پولیس ته دوی په چاپخانو لټون کوي، هلته ورځي او دا خبره باوري کول غواړي چې د عمران خان پوسټرونه خو نه دي چاپ کړي. یادګون هم دغه دعوه کوي چې پولیس او انتظامی کمپاین ته نه پرېږدي. بلخوا د ټاکنو کمیشن او د سند صوبې نگران اعلی وزیر دغه تورونه رد کړي دي. دوی وایي ټولو ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکوي. نو تفصیل له کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځنې پرنټنګ پریس مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د سیمې پولیس او ځلې انتظامیه چارواکي ورته په کلکه ویلي دي چې دا ډول پوسټرې او پمپلیټونه چاپ کولو نه دي ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنې مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځای انتظامیه په ښار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي او د دوی په وینا چې پولیس او ځای انتظامیه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټر او بینری هم راکوزی کړی دي. د کراچۍ ښار د ختیځ ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل پسند صبح کې او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د دوی سره د انتظامیه لخوا ناروا چلند روان دي
چې موږ سره پسند بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کمی ڈنڈے اور انتخابی بینر پینافلیکس سے کم لگولی اخبل اگچ منگ سہار را پاسو اگن معلوم خلق کو کزی کڑی وی اور داغین علاوہ سمرا چے کراچی کے پرنٹنگ پریس تی کم چے دا سیاسی جماعتوں دا پارا پینافلیکس سے بینر سائن بورڈز وغیرہ جوڑی نو اگو تا سٹرکلی انسٹرکشنز دی چی تاسو دا پاکستان تحریک انصاف سائن بورڈو نا دا اگو کم اجنڈا چی دا لا دا اگو بینر دی دا بنا جوڑا ہوئی داغین علاوہ دا عمران خان پا فوٹو بندے شدید تحفظات تے
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نہ غوښتنه کړی دا چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو په سیر دوی ته د هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړي شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخ نه کاندید او د پی ټی آی د سن اسمبلی پخوانی غړي خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشرتا یو لیک هم استولې دي. په یاد خط کې ویلي دي چې په سن کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونې نه عملي کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د ځنو پیښو ذکر هم کړي او الیکشن کمیشن نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حلو زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارښوونی شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولای. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټرې بینرې چاپ کولو ته نه پرېښودل او بیا د لارو کوڅونه لري کول هم د دغه فشار برخه ده.
نو دا د نورو پاټونو سره خو نه کیږي، صرف تحریک انصاف یو داسې ګوند دی چې دا هغې سره روانه ده. هغوی دپاره بالکل دا اوس پټه خبره نه ده، بالکل یو دا اوپن سیکرټ دی چې د تحریک انصاف دپاره چې کوم قوتونه دي، کوم جو فیصله کړې ده چې عمران خان او د هغه پارټي به اوس په دغه کې نه وي. نو په هر طریقه سره کوم د پاکستان اسټابلیشمنټ چې دی هغه د تحریک انصاف په دې الیکشن کې د نه ګټلو دپاره هڅې کوي او دا روانې دي.
بلخوا د سند صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل د یو پښتني په جواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلي چې پولیسو یا د سند حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابي کمپاین ته نه پریږدي او یا د هغو پوسټرې د لارو کوسونه لری کړی دي.
هدایت کیږي تمام پولیس اهلکارون کو اور دیگر
دیوای مونږ ټولو پولیسو سپایانو او نورو چارواکو ته د لارښوونه کړی دي چې دوی به په الیکشن کې اړوړان دي په سیاسي توګه د چا هم لاتړ نه کوي، دوی به په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آی د شکایتونو په اړه به زه ووایم چې موږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دعوی سره وایم چې د سند حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نخې ورکړې دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 22مه ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د انتخابات په اړه رپورټ. په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباتو لپاره کمپاین په ترڅ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي د آزادو کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو په مرکز او صوبو کې به حکومتونه جوړوي. د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو د سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په عام انتخاباتو کې له 1,000 زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي. په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نخه بیټ نه دی ورکړل شوی، ځکه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. د سیاسي چارو شنونکي د آزادو کاندیدانو رول ته څنګه ګوري، غلام غوثي تفصیل دراوروي.
په آزاد توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لارې په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د دې هوډ څرګند کړی چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد را روان وزیر اعظم وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 23مه نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بلکوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي. شینون کې وایي دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپل زړه انتخابي نخ نه د ورکړې شوی او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي، نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وم چې بالکل پولیټیکل انجینیرینګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او ځکه پرویز خټک او محمود خان وایي چې موږ به وزیر اعلی ګان او وفاقي وزیران یو. هم دغه شان که تاسو وګورئ نو جهانګیر ترین وایي دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې که تاسو وګورئ نو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستي ادارو سره ډېر ښه تعلق لري هغه هم ډېر روان دي، هغه په کمپین کې ډېر روان دي او دغه شان هغه شروع دي. نو زمونږ خدا خیال دی چې دا بلاول بټو زرداری کومه خبره کوي، نو دا ټولې صحیح دي، دا مینیپولیشن روان دی، د ریاستي ادارو کوشش دی چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوښې حکومت جوړ کړي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا محل په سیاست.
اوریدونکو د وخت له کمبود له وجې دا رپورټ تاسو پوره وانه اوریدل شو، په خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او بیا به نورو رپورټونو ته ادامه ورکوو. د خیبر پختونخوا د بانو په جانخیلو کې ځایي مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتې دي چې هلته دې د ناامنۍ مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرون ویل چې په سیمه کې ناامنۍ موجوده ده، هدفي او بمي بریدونه هم کیږي او په بیا بیا د جرګو احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې. حکومت د جانخیلو د تازه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بنو انتظامي او هلته د پوځ دوو چارواکو د نوم نه ښودلو پښت مشال ډیو ته ویلي چې پولیس او پوځ وخت په وخت امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یکجهتی کمیټې اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. دغه کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ پرون ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپله کړې وه. بلوچ یکجهتی کمیټې په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلې او له حکومت د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پرلتوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې په خبره د افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. طالبان دا تورونه ردوي. او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ یئ او په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعې پورس پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. دغه محکمې اسرائیلو ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د مالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. په ابتدایي حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه یې نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتری لپاره کوټلې ګامونه اخلي. په حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شو. محکمې ویلي چې پر اسرائیل لګیدلې تورونه به پر ځای وي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته لاغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1مه په اسرائیلو حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ډلې حماس په یو امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملي کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدرېږي. د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو پر ډلهیز وژنه تورن کړ او له دغې محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي سو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلې تورونه رد کړل. ویل شوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابند شوو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطح اندېښنې خول شوې دي. د فرانسې خبري اژانس په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لګوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون یعنی پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره منتظر وو. دغه وزارت نن جمعې په ورځ ویلي د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې 6,380 کسان وژل شوي او تر 6,400 زیات نور ټپیان شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. لیوی دمی روستا با یو بل ریپورت تا ورزو او پا دین امائی که هم دا انتخاباتو پارا هم زنی ریپورتونا را سردی، نو دا انتخاباتو لدی اعلان روستا با ریپورتونا تا ادامه ورکو.
هم تمارے ساتھ
ہیں انتخابات لی مشال راڈیو سرا
کمون تخپل نشان ملو شی
جنوری لشپګوښتمه د فبروري تر شپګمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه له 9 تر 10 بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه. ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو. دا مشال رادیو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه او خدا چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو لکموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته ویل د خوړو نړیوال پروګرام په روانو شپږو میاشتو د خپل فعالیتونو د دوام لپاره 168 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندوی بنسټونو په خبره په افغانستان کې تر 29 میلیونو ډیر کسان د محل بشري مرستو ترتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې ژمه دی او بیوزل کسان وای چې د غذایی مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورت کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three Pakistanis
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لورې کچ سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لورې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په جنوري میاشت کې 5 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره سبان دی 28 میلیون امریکایی ډالر ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان لمرستندوی بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کوم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغلته د هیئت راشي دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي. خو داسې بعضې ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غو ټول پکې همدغه خپل دي او نور خلق بدی کې نه نه چي ټولې پکې خپل چولې دي. دغه خوارو غریب خلق هم د سي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو کوي
د مرستیا پورې علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د ویني سرطان پراتې تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک منه شري. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي. دا خدي بد دي. دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
لګاونډیو هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
اوس هم له مردانه یو رپورټ لرو. د جنوري په 22مه د مردان ضلع انتظامیه د ګاډو او اډو مالکانو ته ویلي چې د ښار له منځه دی د اډه بل ځای ته ولیکتوي او د کومې پر ضد چې د ګاډو مالکانو او د اډو مالکانو هړتال پیل کړی دی. دوی وایي د حکومت لخوا چې کومه اډه ټاکل شوې ده هغه تقریبا 10 کیلومتره له ښاره په وتلې سیمه کې ده. هلته نه سپرلی رسېدی شي او نه ګاډو والا ته واره کوي. نو د حکومت د پریکړې پر ضد دوی هلته هړتال پیل کړی دی. ګاډي درولې دي او د خلکو لپاره یو لوی سرخوږی جوړه کړې ده. عظمت علي شاه پر دې موضوع رپورټ لري.
دا مردان د سورلو د گاډو او د اډي مالکانو په خار کې احتجاجن ټوله اډي تړلې دي. دا په داسې حال چې د مردان ضلع انتظامی د سورلو د گاډو او د اډو مالکانو ته امر کړي چې د سورلو د گاډو اډي دي د مردان خار نه بهر منتقل کړي. دا اډو د مالکانو په وینا چې ضلع انتظامی ورته په نوي اډه کې هیڅ آسانتیاوي نه دي ورکړي. دا مردان افریدو اڑے یو کارکونکو علی خان مشال ریڈیو ته ویل
اس سہولیات نشتا مکینک نشتا واشروم نشتا د زنانو د نارینو انتظارګامو سره نشتا موبایل مثال طور کې کارت یا سنور صدا سه نغمو سره نشتا. دلته هر یو شی سہولت مون تډیر زیات دی. دلته راش په دغه خبره چې په یو بجو باندې ګاډی راشي نو شکر دی په سره کې را سره شپو کی په انتظارګا کې را سره پریوزی
مردان د صوبی دویم غټ خار دی چې ورسره اکثریت خارونه تړل کیږي او هم لدی وجه ورته د نورو صوبو او ضلعو سورلی راځي او لدی ځایا نورو خارونو یا صوبو ته ځي. په مردان اډه کې یو سورلی لیکت خان چې د مردان نه چترال ته تلو مشال ریډیو ته وویل چې د اډو د بندېدو له وجې کوم ګاډي له بهره سورلی اوچتوي هغوی کرایانی سیوا اخلي.
دا خو د دې مردان خلک دي څوک په دیر ته ځي څوک په چترال ته ځي څوک په پیخور ته ځي څوک په بونیر ته ځي. دا د ټولو مردان خلکو ته تکلیف دی. یو سړی د اوتی نه را روان شي یا د پور اوتی نه یا د هغه معیارونه یا د تورونه راشي او دې اډې ته راشي او دې اډې نه بیا بل اډې ته ځي. دا خو ټول وخت ځای شي. دی خو په ټایم نه رسي. دی خو نه جاب ته په ټایم رسي نه خپل روزګار ته په ټایم باندې رسي دي شي. چې هغه ډېره لرې را هغه ته د خلکو تک نه کیږي.
دا مردان په افریدو اډا کې د پنده گاڑی چلون کې جمیل خان مشال رډیو ته ویل چې نوې اډا د خار نه 9 کیلومتر لري دا چې لوج ورته د سورلو ورته کم دی
او اډې چې ختم شي ضرور نو خو تکلیف کې شي ویل کسل سړی درو غوي سورلو ته مشکلات ته مون ته مشکلات ته بس دا چې بار ټریپک والے پر خودل نه کوي دلته اډې باندې دي نم پری دی نو چې نم پری دی ډېر مجبور یو لکه موږ د خو پریوز یې موږ د خو په 200 چمتار کې نه کومته په 400 کې موږ زره هو گاڑی خو عوام ته خنه پریوز دی به 7-8 کیلومتر بدی سي نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو
دا اډي مالکانو د ستونزو په اړه ضلع انتظامیه وای چې مردان کې وړي او غټي د لسو زیات اډي دي نو په نوې اډه کې به ټولي اډي یوځي شي او په نوې اډه کې به د گاډو مالکانو ته ټولي اسانتیا ورکوي دا مردان ضلع انتظامیه وای چې ټولو اډو مالکان ته د جنوري د 28 پورې نوې اډې ته د منتقلې ویل دي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
پرون د وامي نېشنل ګوند د بنسټي خودونکو د پښتنو د سیمې د ستر سیاستوال خان عبدالولي خان تلسم تلینو ولی خان په 1910 کال کې زیږیدلو چې عملی سیاست یې 1902 ختم کې د دې نارې سره پیل کړو چې انګریزان دې له هندوستان اوسي نوموړي په سیاسي مبارزه کې سو واري زندانې شوی هم له ولی خان سره نږدې پاتې شوی ځینې سیاسي مشران وایي نوموړي د پښتنو په سیاست او جغرافیا باندې ډېر معلومات ترلودل او په نړیوال سیاست او تاریخ هم ډېره زیاته پوهه لرله نو تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورت کې
هغه زمانه لاړې خپل کو په جنگونو ملکونو پټه کول په جنگونو کار لري کې دغه افغانستان ته وګوري
دغه خبرې د عبدالولی خان دی په 1990 کال کې د محمد قبیلی یوې غونډې ته د وینا په محل زیاته کړې و قابض قوتونو د پښتنو په وطن د بیلتون کرخې راخ کړې خود دا هم ویلو پښتانه باید د خپلو شریکو ګټو لپاره یو موټی شي نن د جنوري په شپږ وشتمه د عوامي نېشنل پارټي بانی ولی خان اتلسم تلیندې نو موړه په 1911 کال کې د جنوري په 11 په 400 کې د خدای خدمتګارو د مشر عبدالغفار خان چې ورته بادشاه خان هم ویل شي په کور کې پیدا شو یو ورور مشر چې په ډاکټر خان صاحب یادېږي او یو تر کشر چې هغه فلسفي شاعر عبدالغنی خان یا غنی خان و ولی خان په 1920 ختم کال کې عملی سیاست شروع کړو د نوموړي سره نږدې پاتې شوی سیاستوال او د ملي جمهور غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک د ولی خان په سیاسي ژوند مشال رډو ته وویل ولی خان نه یوازې د پاکستان دننه بلکې د نړیوال سیاست هم ډیر خبر وو او پښتانه د علاقي سیاست ترڅنګ د هر خطر او مشکل خبر کړی وو
د قومي حقوقو د جمهوریت حقوقو د مبارزه وکړه او دلته کې خدا مبارزه آسان کار نه وو دلته جدادونه زبا دلته کور داسې په بد حال موږ حیدرآباد جیل کې اوسه ایور سره وخت تیر کړو او ډیر یعنی د موډیر څه زده کړیو او دې ډیر یعنی یو کې شبدا بصیرت لرون کې سړیو مازغو نظر چې لګی کنه بصیرت لري چې دا اوس چې موږ په ډیرو خبرو باندې پوه شو یو د کتابونو برکت ته چې دا تقسیم باندې کتاب لیکل لري اختیاري بیا پاچا هر خوده خدمتګاری چې دا دی باندې څو جلد کتاب لیکل دي نو هغه نه لوي یو کس لیکوال لیکلو کار کارونه کړی دي او زما یقین دی چې ځوانان ته پکاره دي چې دا وی ژوند نه ځان خبر کی
کال 1903 وختم کې ولی خان د هغه وخت انګریزانو لخوا د جوړ شوی اف سی آر قانون د لاندې په اول وار بندي شو دی په دیني ولو چې دوی د هند ملي کانګرس سره په شریکه په انګریزانو غږ وکړ هندستان پرېږدي هغه وخت په 1903 وختم کې د اگست په 14 پاکستان جوړ شو یو کال پس ولی خان بیا گرفتار شو دی جیل کې چې مشره خزای چې د اسفندیار ولی خان مور و مړ شو ولی خان په 1953 کال کې د جیل راخلاص شو 1955 کال کې نېشنل عوامي پارټي کې شمولیت کړو دغه پارټي د قام پرست غوندونو د مشرانو په ګډون جوړ شو چې په کې د موجوده پاکستان او د هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس ورته بنگلاديش وای سیاسي مشران هم پکې شامل وو 1955 کال کې چې په خوانی پوزي مشر ایوب خان مارشل لا ولګوړه دغه غوند په شمول ټولو سیاسي ډلو باندې بندیز ولګید ولی خان او ځینی نور سیاسي مشران بندیخانو کې واچول شو او په سیاست مکمله پابندي هم ولګول شو په 1928 کال کې چې دغه پوزي مشر ایوب خان صدارتي انتخابات کول نو ولی خان د ایوب خان په مقابله کې د قائد اعظم محمد علي جناح د خور فاطمه جنا مرسته کړې و ځکه هغه د سیاسي او جمهوري نظام غوښتن کې و. 1988 کې ولی خان د نېشنل عوامي پارټي مشر وټاکل شو. یو کال پس پوځي مشر ایوب خان سره یې ولیدل او ورنه وغوښته واک د جمهوري او سیاسي ډلو ته وسپاري، خو ایوب خان انکار وکړ او واک یې بل پوځي مشر یحیا خان ته حواله کړ. 1990 کال کې چې انتخابات شو ولی خان د چارسدې نه د صوبایي او د قومي اسمبلی څوکۍ وګټلې او د پاکستان چې د بنگلاديش ته جدا کېدو وروسته مارشله ختمه شوه. ولی خان د آئین ساز اسمبلی د اپوزیشن ډلو مشر وټاکل شو. 1993 کال کې د پاکستان اساسي قانون جوړ کړ چې تر ننه د دوو مارشل لاګانو لګېدو وروسته هم عملي دی. د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سیکرټري خادم حسین مشاد رډیو ته وویل ولی خان نه یوازې یو سیاسي شخصیت و بلکې یو ډیر ښه لیکوال هم و.
ولی خان هغه ژبه کې د پښتنو متلونه، د هغې ځایي حکمت، د هغې کیسه، د هغې ټپې، د هغې سندرې، نو تاسو به کتلی وي چې دا دی په خپل خبرو کې، په خپل ژوند کې دا ټول سیزونه دومره زیات هغه غلی وو چې کله به هم داسې یو خبره راتله نو یا به یو ټپه ویله یا به متل وی چې د خپل کلتور سره هم تړلی وو، خو دې سره سره د عالمی ادبیاتو او د عالمی سیاست د انګلستان او د امریکین راواله تر مشرقه پورې تر چینه پورې په دې باندې ښه عبور لره او افغانستان خو یې باید داسې وو چې لکه بیخي په تلی کې پروت و.
ولی خان یو وار بیا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی گورنر حیات شیرپاو د وژنې په تور پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1994 کال کې بندیوان کړو. د دوی ګوند نېشنل عوامي پارټي هم د بندیز دلاندې راوسته. په 1988 کال کې په جولای کې ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټ کې خود او د ای اولنې صدر مقرره شو. خبریال شمیم شاهد مشاد رډو ته وویل ولی خان به تنقید ډیر خوښاو او که په میډیا به د هغه خلاف کوم خبر چاپ شو ده به ګڼله چې ګنې دی اوس په صحیح لار روان دی.
یو خبر به هغه دا کوله چې زمونږ خپل میډیا نشته، د پښتنو په میډیا کې ډېر زیاتې کمزوری دي او په دغه بنیاد باندې ماته یاد شي چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالی څرګندونه کړې وه. بل هغه به همیشه تل یو بل خبره کوله چې کله به مونږ د نوای وقت د طرف او د نیشن د طرف انټرویو له لاړو هغه به وی چې د نوای وقت ټوټوریل زو ګورم نو ماته پته ولګي چې د ملتپال ګوندونو لار سیده او که غلطه ده.
کال 2008 مو د جنوري شپږشتمه وه چې د اوګدي ناروغي له امله ولی خان په روغتون کې ساور کړه او په بل ورځ 400 کې خاورته وسپارل شو. د ولی خان دوه زامن دي چې یو د عوامي نېشنل ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان دی او بل سنگین ولی خان چې څو کال وړاندې د ناروغي له امله مړ شوی دی. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د خزو پر ځانګړو څوکیو د امیدوارانو فهرستونه جاری کړی دي. د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی په څلورو ځانګړو څوکیو 28 او د بلوچستان اسمبلی په 11 څوکیو د درش په خزینه کاندیدانو کاغذونه منظور کړل شوی دي. بلخوا په ځانګړو څوکیو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو خزینه امیدوارانو ویل دي چې په صوبه کې د جنکو د تعلیم او صحت وضع ډیره خراب ده او دوی به د اسمبلی لارې هڅه وکړي په صوبه کې د ښځو د تعلیم او صحت ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور حال د کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی په ځانګړو چوکیو باندې د ښځینه امیدوارانو یا کاندیدانو لیستونه خپاره کړي دي. د کوم له مخې چې د قومي اسمبلی پر څلور چوکیانو د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا 28 ښځینه کاندیدانی و مخې ته راغلي دي. دا ډول د صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سو 11 چوکیانو دروش پته ښځینه کاندیدانی نومول شوی دي. د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی ځنګړو سو زیاتره چوکیانو ولاړ شزینه کندیدانی وای چې په صبح کې د شوزو د تعلیم او سیاحت وځ ډیرل ویدل ده او دوی به هڅه وکړي چې په دې څنګه کې زیات کار وکړي. د اړه به غوړ سو د اومی نېشنل ګوند و شزینه کاندیدی سلیما بیبی ته
موږ به د پښتنو شوزو د پاره به زه ان شاء الله دغه کوشش کوم چې زه د غوډ پر حقوق باندې د غو سره ډیر د دوی مسلې حل کما. د پښتنو شوزو خو ډیر پاتره روانې دي خو دغه د پاره زه هر څه کول کوم، د دوی د تعلیم، د دوی د صحت، د دوی د هرې خوا د پار زه پر کوشش کوم چې د دوی سره مرسته وکړم. د پښتنو شدي په دغه به مخته راځي چې د نارینه وو سره پر وژه په وژه د ریژي هغه به هر ځای راځي مخته. نو دا خو فرض دی چې د ښځو تم خپل اپرا حقوق میلاوس او مخته به دوی د هر معاشري د هر څه د پاره به څه کولای شي. چې په تعلیم کې هم ډېرې پاتې دي، اطرافو کې د دوی د تعلیم وسایل ډېر کم دي، نو باید چې د دوی د تعلیم د پاره، د دوی د صحت د پاره هر څه وسي. نو په بلوچستان کې خو دغه مسله د موږ سره ډېره روانه ده.
بلبلو ته د دې کاندیدانو د تربیه لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم یا ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ یا سی پی ډی تر سوري لاندې یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د کامی او صوبایي اسمبلی پر ځنګړو سو چوکیانو و ښځینه کاندیدانو ته د تربیه ورکولو انتظام شوی و. دې ترڅ کې د یاد تنظیم پروګرام افسر فخرالدین راته وویل چې دوی د یوې ورځې په دې پروګرام کې و ښځینه کاندیدانو ته د انتخاباتو په اړه ټول معلومات ورکړي دي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یا ګوند مرکزی سکتر سایما بړی چې راته وویل چې په ټولنه کې د بدلون په خاطر د ښځو و مخ ته راتلل ډېر مهم دی.
ځای خبره زنانه سیاست تر اچ نغه پر زر چټانم راځي، هغه په جرنل سیټانو باندې هم راځي، هغه به خپل حقوق خبره هم په صحیح معنی باندې کولی شي. او بل دا خبره هم دلته وسوله چې کوم سیاسي پارټیان شته هغه له پکار لري چې خپل په پارټیانو کې خپل په تنظیم کې او هغه زمیرونو ته زیاته ونډه ورکړي چې ګره ټولنه باندې یو ښه اثر پرېږدي. نورې زنانې چې هغه د په مختګ لپاره هغه د لپاره لاره خلاصېدلې شي چې هغه مختراسي او سیاست وکړي. او بل نوې خبره دا ده دا په دې کې زنان ته ډېر حوصله ورکول شوی چې هغه په خپل په پارټي کې خپل حقوق لپاره خپل او دې لپاره یعنی مثلا زنانه په دا طریقه نه استعمال چې هغه یو شو پیسته په دې طریقه باندې هغه مختراسي چې هغه هرڅه کولی شي هغه کول غواړي.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي معصومه آیات وایي چې د ښځو د تعلیم او سیاحت په څنګ کې ډېر کال کولو ته اړتیا لیدل کېږي.
موږ ته خپل هغه حقوق راکړي چې زموږ بنیادي حقوق دي، هغه آیا که زموږ د صوبې پر لیول دي، کوم پر قومي لیول دي، پر دا لیول باندې چې دغه سينو موږ په دا کمپین کې سيدي دومره دغه نور توکو هر بند چې دی خپل خپل د هلاکي کمپین کوي، هر بند خورو لورځي چې کوم د دې بیسیک نیډز موږ د غټ غټ واده موږ نه کوچ زبتات اکسترا زبتات انفرادي کار درو کوم. تیر وخت کې موږ مشترکه کارونه کړو، هغه د ګردو په مخ کې د کسکولانو لو کسپتالو لو کروډو نو لو کډیم زول د سکولانو لو د بیس پروګرام لو ان ټي اس لو د جلی په والا باندې ولا د کورونی ژوند خو به لازمه خبره د شیز ور سمخ مخ کې ګیس دی ک بجلی د ک وبدي پردا باندې موږ خپل زنانو چې کوم مخصوص سټانو لو پر هغه باندې موږ به ډیر کار وکړي.
بل بلو ته د انتخابي کمیشن له خوا په خور سوي لیست کې دا هم ویل سوي دي چې په بلوچستان اسمبلی کې د لژکوي د درو چوکیان لپاره درو تیر کاندیدان و مخترغلی دي کوم چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو سره تړاو لري. د دوینه ورده چې د فروری په 8 نیټه کې دونکو په عام انتخاباتو کې د بلوچستان درو 50 لکه یو او 100 وټران به خپل رای کاروي، کوم چې 100 لکه نارینه او 200 لکه ښځې شامل دي.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره و. پتلو تو کې د سید الله ګربست په واسه کې د خسته سندره اوري.
کلی کے سنگ رنگا کسی دی اخشا مال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو زر شاہ وال راوڑا او یارا رختیا دی کا خل جانے جوڑا بینا یخشا مال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو زر شاہ وال راوڑا دیکھ دے خوشتی ملو نوک یخ شمال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو زر شهوال راوڑا ای خوست والی من دی از ماری بچان راوڑی نا یک شمال دانی مشتو زر شهوال راوڑا مسافر لالای پکو موسان کرو زر شهوال راوڑا دچی نشتی گرو نزل میشون یک شمال دانی مشپو زر شهوال راوڑا مسافر لالای پکو موسان کرو زر شهوال راوڑا ای دا گبرا سیر ٹکرائی پکو نو بے گلینا یک شمال دانی مشپو زر شهوال راوڑا مسافر لالای پکو موسان کرو زر شهوال راوڑا تمیخ پل پیان دی بنی یک شمال دانی مشپو سر شهوال راوڑا مسافر لالای پکو موسانگرو زر شهوال راوڑا پن خبرا ماتا ستا فی بور کلینا یک شمال دانی مشپو سر شهوال راوڑا مسافر لالای پکو موسانگرو زر شهوال راوڑا